السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لایو لاسو تر دوله سو بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا گورنر وای د کوربې د جګړې هر اړخیز جاج اخیستل پکار دی. د بخښنې نړیوال تنظیم د افغان ښځو او جنکو د ملاتړ غږ کړی دی او ایران وای چې په شام کې د خپلو پوځي سلاکارانو د ساتلو پلان لري. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر په کورمه کې د مورچو ختمولو او وسلو ټولولو غږ کړی دی. فیصل کریم کونډي پرون د کورمه د حالاتو د جاج اخیستو لپاره کوهاټ ته تللی و او په دې اړه یې له یوې جرګې سره ملاقات وکړ. نوموړي وروسته رسنیو ته وویل چې د کورمه د جګړې هر اړخیز جاج اخیستل پکار دی او پکار ده چې هلته له خلکو وسلې ټولې کړل شي. دی وایي
اوس دا زنم نما چې شې سونی دغې دا راشي ایو بل سر کټې لګي د چې لور الیمنټس موجود دي هغه باندې قتل پکار دي او زبران شې دا ډی بنکرینګ ډی کومه دا ویپنایزیشن دا دغې علاقې کې ضروری ده.
دا په داسې حال کې دا چې هم پرون د کورمې ضلعي انتظامي او ځایي مشرانو وویل چې په سیمه کې بشپړ ډزبندي شوې او مورچې امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې تعلیمي ادارې او بازارونه هم خلاص شوي دي. په کورمې کې نښتې تر هغې وروسته پیل شوې چې وسلوالو د نومبر په 20مه په مندوریو او ډډ کمر کې له شې میاشتې پاړه چنار پېښور ته د پولیسو په بدرګه د مسافرو د گاډو په قافلې برید وکړ چې په کې خواوشه شپږ څلوېښت شیعهګان او څلور سنیان وژل شو. له هغې وروسته د نومبر په 20مه په سونی میشته بګند سیمه کې وسلوالو د ځایی ولس سلګونه کورونه او دوکانونه وسوځول او ځنې کسان یې یرغمل کړل. په هغه غشپه په بګند کې د نخټو پر محل 25 کسان وژل شو. په دې توګه د نومبر 20مه په برید او نخټو کې د وژل شو ټول شمیر یو سل او سلی رښتو ته رسیدلی دی او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. پولیس او ځای خلک وای چې د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې د مارټر یا هوان ګولې په چاودلو درې ماشومان وجل شوي. دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن د سپین تنګي سیمې په خوړ کې ماشومان لوبې کولې او هلته د مارټر پرتی ګولې پر وچاودې. په وجل شو کې دوه ورونه او یو بل د مدرسې زده کوونکي دی. په جاني خیلو په خیبر پختونخوا کې زم شو نورو ځلو کې د وسلوالو پوسټر مندن خطو پر محل دواړو غاړو مارټر یا هوان مرمیو استعمالولو ته دوام ورکړ لري چې پکې ځنې ونه شو ورسته ولسی وګړو ته مجروب لواړوي. ځای خلکو د ماينونو او چاودې دونکو موادو د پاکولو د غوښتنې لپاره په وار وار احتجاجونه هم کړی دي. د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول اداره وایي چې په دغه صوبه کې د ایچ آی وی وایرس ناروغانو د درملنې لپاره د مرکزونو شمیر ډیر لاسو ته رسیدلې. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایډز کنټرول د ادارې صوبایي پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر طارق حیات ویل چې مخکې په صوبه کې د مرکزونو شپږ وو خو اوس نور 15 مرکزونه هم جوړ کړل شوي چې پکې ناروغانو ته وړیا دوايانې او مشورې ورکول کیږي. د ډاکټر طارق حیات په خبره دا مهال په صوبه کې د وایرس نه د متاثر شوو ناروغانو نو شمیر له 8000 وخته خودنه موړي په خبره د سموده نوی پیخې ندي ثبت شوی. ته په هان وای چې د ایډز ناروغانو لپاره کار د چخپل ناروغي نه پټوي او د درملنې لپاره د حکومت جوړ شو وړیا مرکزونو ته د غاټي پورته کولو لپاره ورشي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغان ښځو او جنکو د ملاتړ غږ کړی دی. یاد تنظیم نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د افغان ښځو په زده کړو له بندیز نیولې تر غږ د ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او پیاوړې درېدلې دي. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا په طالبانو د فشار راوړل دي. په بیان کې غوښتنه شوې چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره په غوښتنلیک انلاین لاسلیکونه وشي چې تر مخې نړیواله ټولنه مجبوره شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د طالبان حکومت په ښځو او جنکو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ګډون یې د هغوی یو شمېر حقونه تروړلې دي. دوی داوا کوي چې د دوی د تشریع شوي اسلامي شریعت تر مخې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. دا هغه داوا ده چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو دفاع کوونکي او افغان ښځې نه مني. او بل خبر دا چې ایران نن اول په شام کې د خپل پوځي سلاکارانو د ساتلو پلان لري. دا په داسې حال کې دا چې شامی یاغیانو د ایران د اتحادی هیواد شام دویم لوی خار حلب په هرانون کې حمله کړې ولې ده. په 2018 کال کې په شام کې د کورنۍ جګړې لپاره رئیس تهران د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او وایي چې د دمشق په بلنه په شام کې خپل پوځي سلاکاران ځای پر ځای کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په تهران کې ویل چې ایرانی پوځي سلاکاران مخکې هم په شام کې وو، دا حال هم شته او په آینده کې به هم د شامی حکومت په خوخه هلته موجود وي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا گورنر وای لکور به د وسلو او مورچو ختمولو سره به دغلت امنیت پر ځای کیږي. خدای عوامي نېشنل ګوند می افتخار حسین بیا وای چې د ټولي صوبې امنیت د ټینګل شي.
په وزیرستان کې سي، د پډې خان کې سي، د پبنو کې سي، د پکوړ کې سي، په باجوړ کې سي، یا خدای په ټوله پختونخوا کې سي. ګوره په ارزي کې خپل خپل لوبه او خپل خپل نوم دی.
په پیښور کې د چکن ګونیا په نوم د ناروغي شپک کې سونه ثبت شوی او ډاکټر د دې ناروغي په اړه وای
دا هم یو ماشه دی، دا غینه دا خوریږي او د کی هډیک ډیر زیاتی، جاینټ سپین پکې، مسل پین ورکی، فیور پکې ډیر سیویر فیوري.
په ټولنیزو رسنیو د ریاست خلاف پروپاګاندا کوونکو مخنیوي لپاره حکومت یو ټاسک فورس جوړ کړی. فعالان وایي د دروغو د مخنیوي لپاره اقدامات د بیان د ازادۍ لپاره مهم دي.
د دې دروغو سره نه صرف حکومت ته یا خلکو ته نقصان رسي، بلکې آزاد ژورنالیزم ته هم غټ نقصان رسي او موږ ته په دې باندې تشویش کوي.
امنیسٹی انٹرنیشنل وای افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې جنکۍ او ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې د سر موضوع ته. د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي په کورمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره ضروری ده چې هلته د وسلو ټولولو ترڅنګ مورچې هم ړنګ کړل شي. نو موري دا خبرې پرون په کوارډ کې خبريالانو ته کړې دي. غزيات کړه چې د دسمبر په 15مه با په ټول ګوندیز غونډه کې د صوبې په وسایلو خبرې کوي، نو په کار ده چې وزیر اعلی علي امین ګنداپور هم پکې ګډون وکړي. په یاني حال کې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین ویلي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې کېږي خو حکومت ورته پام نه کوي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره کارویانې دوام لري. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د دسمبر په لومبۍ کوهاټ کې رسنیو ته ویلي کورمې کې امنیت پر ځای کولو لپاره باید چې ځایي خلکو نه نه یوازې وسله راټوله کړی شي، بلکې جوړې شوې مورچې دې هم ورانې کړی شي. نوموړي ویلي کله چې هم نړیوال قوتونه د صوبې پولیس سره نږدې سیمو کې جنگونو نه بیرته تللي، نو وسله یې له ځانه سره نه ده وړې، کومه چې د وسلوالو ډلو لاس ته ورغلې او د پولې نه را دې خوا سیمو په امنیت بد اغیز کړی.
دا چې کم شرپسینې دی کې شاید ما قوم نه شاید ما قوم بخا بد خلق لور قوموں کی بخا بد خلق چورا پورے او خلاف اوبر یو خبر جرگا اکینسا چور یو شی دغی نہ تیر شی بے سختی ہوں گا بے سختی دا جی سختی دا بے سختی ہوں کے لیکن اوس دا زنم نما چی شی سنی دغی دا راشی ایو بل سر کٹتے ہی لگے دے چی لور الیمنٹس موجود تھی اگے ماندے قتل پکار دی او زبان شی دا ڈی بنکرنگ ڈی جا کم اگا دا ویپنائزیشن دا دغی علاقے کی ضروری دا کم زی سختی کول پکار دلتا پکار دی سختی ہوں
دے یوی پختنے پر زواب کی فیصل کریم کنڈی وویل پسوبہ کی دا گورنرائی لگاولو خبرونا ورطا دا رسنے نه رسیدلی. خو د صوبې اعلی وزیر ته باید فکر وکړي چې په صوبې کې نه امنی زیاته شوی او لست ور پی خستون زی یو تر بل ور زیاتیږي او د صوبې وسایل د خلکو په ځای په زندان کې پروت یو تن را خوشی کولو لپاره مصرف کیږي، نو خامخا به په صوبې کې د گورنر رایډ لګولو خبرې کیږي.
تو خپل صوبې حکومت اقدام وګوره چار هفته چې دا تا صوبه بند کړي تو خپل ریاستی مشینری صوبې فورس ته اسلام آباد خلاف استعمال ہے
اوس تا سی ایم سپیچ بر وزو کتو جیار زو اوس اصل علامه زو گور بارود علامه ټوپک علامه زو گور ما چې څنګه کومه دا چې چی سټیف دغه سی پینزم تقریرا
نو موري زیاته کړی چې د دسمبر په 15 مې ټول کندیزه کانفرنس را بلل کانفرنس کې بعد صوبه کې نامنی او د صوبې په وسایلو خبره کیږي دوی وویل خبره د صوبې د حقوقو او د امن ده نو اعلی وزیر الیمین ګنڈاپور ته هم بلنه ده چې په یاد کانفرنس کې شریک شي په دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي ځینې قوتونه غواړي چې خپل مقصد تر لاسه کولو لپاره د کورمې خلک بې کوره کړي
شیو سونی رونو یو وخت داسې و چې د دې به خلکو مثال ورکو چې کورم کې شیو سونی څنګه اوسي په کار دی چې زما ځوانان زما مشران هغې د دې نه چل زده کړي چې دا زموږ خلاف دا دومره لوی سازش دی دا ناکام کول لپاره زموږ اتفاق او اتحاد پکار دی او چې څوک مونږ مطلب جنگی چې هغه مونږ پیژنو او دا یوازې کدلته سنی او شیعه فسادات دي نو دا په وزیرستان کې څه دي دا په ډی ای خان کې څه دي دا په بنو کې څه دي دا په کوارټ کې څه دي دا چې کوم دی نو په باجوړ کې څه دي یا خدای په ټوله پښتونخوا کې څه دي ګوره په ارزي کې خپل خپل لوبه ده او خپل خپل نوم دی
د خبري غونډې نه وړاندې فیصل کریم کندی د کمشنر په کور کې د کورمې جرګې غړو سره ولیدل او د وفاق له اړخه د مرستې بواري ورکړه د نومبر په 10مه د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور هم د کوار دوره کړې وه او د جرګې غړو سره یې لیدلې وو او اعلان یې کړی و چې بې کوره شوي کسانو ته به مالي مرستې ورکوي په کورم کې نښتې تر هغې وروسته پیل شوې چې وسلوالو د نومبر په 21مه په مندورو او ډډ کمر کې د پولیسو په بدرګه کې د مسافرو ګاډو په قافلې برید وکړ چې په کې شاوخوا شپږ څلوېښت یاګان او څلور سونیان ووژل شول تر هغه وروسته د نومبر په 22مه بګن سیمه کې وسلوالو د ځایي ولس سلګونه دوکانونه او کورونه وسوځول او ځینې کسان یې یرغمل کړل بګن سیمه کې د نښتو په مهال 25 کسان ووژل شول ممتاز بنګش مشال ریډیو کوهاټ
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
د دې اعلان وړاندې مو واوریدل چې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي د کورمې امنیت به هله پر ځای کیږي چې له خلکو وسلې ټولې کړل شي او مورچې ختم کړل شي ورځو یو وار بیا کورمې ته دغه ضلع انتظامی او ځایي مشران وایي چې تیر ورځ دغه ضلع په پاتې سیمو کې هم ډزبندي وشو او مورچې اف سی او پوځي ځواکونو ته حواله کړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کوزي کورمې په یو شمېر سیمو کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ ډزبندي شوې وه خو د برې کورمې په پیواړ کونج الیزو تری منګل او غوزګړې کې نه و شوې خو د دسمبر په اوله نیټه په یادو سیمو کې هم مورچې خالي کړل شوې او په سیمه کې لنن بازارونه او تعلیمي ادارې هم بیرته پلان استل شوې دي البته کورمه تتلون کې لارې لا هم بند دي د کورمه اوسیدونکو په ډز باندې د خوشحالي سرګندونه کړې خو وايي په کار ده چې د تیر پسیر خطې بیا تکرار نشي په دې اړه د طارق اورگزی په ریپورت کې تفصیل اورو چې د یو سیډون کې نورین نصیر په غاک پیلېږي
دا جنگ خود سړو مینس کې دی دا جنگ جوړ هم سړو کړې دی وسایلو د پارا جائیدادونو باندې اوسمکو باندې الته خو خزا زمکه هم نه انهارټ کوي غرب نه انهارټ کوي او بو کنټرولم دا غي نشتا نو چې بیا کلا د دوو سړو مخامخ جنگ یاد دو نو پکارې چې غي د نرانو په شانتي
دا خبره تنزیه د الیزو نورین نصیر تر هغه کړي چې په کورما کې د شوی جګړې پر وخت د معاشري بنیادی ارزښتونو پر ضد عملیات مخې درغلی هغه وای کله هم زنانه ماشومان او یا پر بډاګانو چالاس نه لوچت کړي خو د غزل داسې او شول چې دای د ټولنې تباهه او د بدبختی سبب ګرځیدلې نورین نصیر زیاتوی په جګړه کې دواړو خواو ته کمزوري او بیګنا خلک پنه خشول چې مذهب اجازه ورکوي او نه د پښتنو د شان دی
په ماشومان باندې او په خزو باندې او په زړو باندې اٹاک کول او داسې ان آرمډ خلکو باندې اٹاک کول چې لکه اغه سره اسلام نشتا هغه دا سره جنگ کې نه د مخامخ هوت اغه باندې اٹاک نه په اسلام کې دا روا دی او نه په انساني حقوق چې کم دی اغه د لاندې دا دی
په کورما کې پر 28 نومبر د شیاګانو او سنیانو ترمن شروع شوې جګړه تر نه ورځو پر دوام موندلې وو. دا جګړه تر هغه پیل شواله چې د شیا مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. کایو خوا په هغه برید کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول، نو سره په سیمه کې تر او یو زیات د جګړې پر وخت ژوند له لاسه ورکړو. په جګړه کې نه یوازې ځاني تاوانونه وشول، بلکې مالی زیان سره هم مقامی خلک مخامخ شول. په سیمه کې کورونا تر روانېدل پس ډېر خلک بې کوره شوي هم دي. که څه هم د اتوار پر ورځ مورچې امنیتي عسکرو ته تر حواله کېدلو پس په مکمله توګه جنگ ودرېدلی، خو د خلکو عادي ژوند لا هم نه دی راستون شوی. په کوهاټ کې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او ګورنر فیصل کریم کندي سره د شوې جرګې پر وخت مقامی مشر ساجد سنتری غوښتنه کړې چې څوک د سیمې حالات په خرابېدلو کې تورن دي، هغه دې باید ونیستل شي او قانون مطابق سزا دې ورکړل شي، او بل دا چې د ځمکو او داسې نور شخړې چې د جنگ سبب ګرځيږي د حل لپاره په صحیح ډول کار وشي.
کوم واقعیا په 12 اکتوبر وشول، بیا غره ورځ د 2 نورې وشول، بیا په 21 نومبر وشول، نو دا واقعي څه هغه ته چې دومره شي د خشې ډېر باد شي ویلي خدامو په کینا انکوایري هم په کار دی چې دې انکوایري وشي.
بلخوا په دغړه د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته د دسمبر په اولنی نیټه ویلي اول یې د سیمې امنیت بحالی ده چې هغه جګړه تر ودرولو پس ممکن شوی، او بیا د نور شخړې دي چې د حل لپاره ورته جوړه شوې حکومتي جرګه به ډېر زر کورمی ته ورواستول شي. حسین ویلي په سیمه کې بازارونه، سرکاري دفترونه او تعلیمي ادارې خلاص شول، او چې باقي نور څه بندیزونه او مشکلات دي هغه به هم لرې کړی شي.
لیستونه جوړ کوی، هلته څومره زخمیان دي یا شهیدان شوي دي هغوی لیستونه جوړ کوی، زه کمپنسیشن نه ورکوم. دین علاوه جرګې ته ویل څه تاسو لوټ شوي داسې کار وکړئ څه هغه لږ مطلب هغوی دا لانګ هغه دپاره وي، د شارټ ټرم دپاره نه، لانګ ټرم ډیسیژن وکړئ. او دا وګورئ څه څو ګرام دي، هغه ته ګرام وایوي، او چا څه زیاتی کړی دی هغه بالکل پوینټ آؤټ کوی چې هغه ایکسپوز شي.
کورما یا وداسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته د دواړو فریقینو ترمن د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر 9 ورځو پورې جاری وه. تاریخ ورکزې، مشال رادیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د امنیت په اړه باندې یو غونډه شوې ده د اسلام آباد د شخړو او امنیت مطالعاتو یوې ادارې، یا پاکستان انسټیټیوټ فور کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز دغه اداره کې، او په دې کې د نومبر میاشتې په اړه باندې ویل شوې دي چې 270 سیوا کسان د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي، چې پکې 8 امنیتي اهلکاران هم شامل دي. دا په روان کال کې په یو میاشت کې د سیکیورټی فورسز یا امنیتي ځواکونو د ټول نه غټه شمېره ده. په دې کې تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې صوبا د خیبر پختونخوا یادول کیږي. شنن کې وای دلته صوبایي حکومت دی او مرکزی دواړو حکومتونه د امنیت ستونزې ته سنجیده پام نه کوي او خپل سیاست ته دوام ورکړي دي. په دې اړه تفصیل د پیښورنا زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پا په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتي ټینګ ټینک ادارې پی آی ایس ایس شمیرو تر مخه 13 نومبر میاشت امنیتي اهلکار لپاره ډیره خونړې وه او پکې آتش پیته سکیورټي اهلکاران د ترګره پیښو کې وژل شوي او دغه ډول ټول 215 کسان وژل شوي چې پکې 50 عام وګړي او 128 وسلوال شامل دي. دا چې کوم داسې اسباب دي چې ترګره پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل امنیتي اهلکاران د پوځي عملیاتو او کارویانو باوجود هم په غټه شمیره کې وژل کیږي. نو په خوانی پوځي افسر او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې نه مرکزی او نه صوبایي حکومت د ستونزو ته سنجیده دي، باید دوی دا مسله سنجیدګۍ سره واخلي، غنی راتلونکي کې به نور هم حالات خراب شي.
زما خیال دی چې مرکزی حکومت ته د لورکول لپاره اکشن پکار دی، ځکه چې د صوبایي حکومت په دې کې سزيات دلچسپي نه لري. دا حالات داسې دي چې دا یو سیریس سوچ غواړي او بیا دا اکشن غواړي، او زما ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا قوت لري، دا طاقت لري چې دا خلق د دې ځنا لري کی. خو فلحال په دې باندې سیاست کیږي د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ په یو بل باندې الزامونه لګي، او هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما په خیال ډیفیوز کیږي، منتشر کیږي، او دا هغه نه फायदा دغه د پاکستان دشمنان چې کوم دی هغه اخلي.
دا دغه رپورت تر مخه نومبر د اگست وروسته دیمه خونړې میاشته اگست کې 250 کسان خپل جون للا سور کړو، چې پکې 29 عام وګړي او 18 وسلوال او 45 امنیتی ځواکونه شامل وو. خو د امنیتي اهلکارو د ځان پاړه د روان کال د اکتوبر میاشت پرتله تر ټولو خونړې میاشت نومبر شو، چې پکې 18 سکیورټي اهلکار وژل شوي او دا په اکتوبر کې 28 وو. پېښور کې د ډان ټلویزیون مشر خبریال او شنون کې علي اکبر وای چې دا ترهګرې په ضد هیڅ ښکارا او واضحه پالیسي د پاکستان د ریاست او نه د حکومت ښکاری، نو ځکه وسلوال ورځ تر بله زور مومي او مضبوطیږي.
وجوهات دا ډېر واضح دي، لکه دا دي چې پاکستان نه تر وسه پورې دا څه فیصله ونه کړله چې د ترهګرۍ خلاف چې دوی څه مؤثره پالیسي چې کومه ده هغه رامخې ته کړي، لکه نه په دې حواله سره پارلمان چې دی نو هغې څه فیصله کړې ده، نه عوامي سطح باندې او نه سیکورټي سطح باندې. نو څه مؤثره پالیسي په پاکستان کې د لور پینځو کالو راهسه نشتا. هغه دو وجوهات کې دی شي، یا خدا چې پارلمان کې دا خبره اوچا تکړې شي او هغه دا قسمه زیاده د خلکو سره مذاکرات وشي، او یا د دې خلاف چې نو کوټلي اپریشنونه ګامونه چې دی هغه پور تکړې شي. نو تر وسه پورې یو د سي غیر سنجیدګي باندې ښکاری د پاکستان ریاست او د حکومت له طرفه.
خو په دې خلک د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د یک شنبې په ورځ په صوبه کې د ترهګرۍ زیاتیدونکو پیښو سره د مبارزې لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ضد CTD دا پیاوړی کول لپاره د 1 بلین روپو او نور اقداماتو اعلان وکړل. ګنداپور په خپل خبري غونډه کې ویل چې موږ د داسې دښمن سره جګړه کوو چې دا جګړه ډیر ښه آلات او اسلحه لري، او موږ باید لږ تر لږه د دې توان ولرو چې زموږ د ژوند تر ټولو ستر ننګونې ته په ښه ډول مخامخ شو. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ په ملي دفاعي پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امنیتي ورکشاپ پر مهال خپل خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ویلي چې له بده مرغه ترهګرۍ یو وار بیا پورته کیږي، او موږ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې غمجنې پیښې وینو. خو زموږ وسلوال ځواکونه په زړورتیا سره د ګواښ سره مقابله کوي. هغه یادونه وکړه چې هوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د 130 میلیونه ډالرو زیان کړی دی. د شخړو او امنیت مطالعاتي ادارې ته دغه رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان تر ټولو زیاتو اغیزمنې سیمې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د وزیر اعظم شهباز شریف په امر پرون یو لس کسیزه کاری ډله یا ټاسک فورس جوړ کړل شوې ده. دا ټاسک فورس به په لس ورځو کې هغه کسان په ګوته کوي چې په ټولنیزو رسنیو د ریاست خلاف پروپاګاندا کوي او ناسم معلومات خپروي. ځنې شنونکو د حکومت دا اقدام د بیان د ازادۍ خلاف قدم بللې ده. په دې حق له نور حال له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټولنیزو رسنیو د ریاست خلاف پروپاګاندا کولو او ناسم معلومات خپرولو د مخنیوي لپاره یو لسکسیزه ټاسک فورس جوړ کړی دی. په لومړي دسمبر جاری شوی د یوې امرنامې تر مخه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چیرمین به د دې ټاسک فورس مشري کوي. د استخباراتي ادارو یعنی آی ایس آی، ایم ای آی بی او ایف آی ای د نمایندګانو نه علاوه د اسلام آباد پولیسو ډی آی جی او د کورنیو چارو وزارت او اطلاعاتو وزارت چارواکي هم د دې ټاسک فورس غړي دي. دوی به پلس ورځو کې خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کوي او هغه کسان به په ګوته کوي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته احتجاج نه پسې په ټولنیزو رسنیو ناسم معلومات خپاره کړي دي او یا یې د ریاست خلاف پروپاګاندا کړې ده. په اسلام آباد کې د راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټري آصف بشیر چودھری مشال رډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندا تر ټولو زیات ښکار ژورنالیستان دي. د ملک واکداران او د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د هغه ژورنالیستانو خلاف په ټولنیزو رسنیو کمپین چلوي چې خبرونه د دوی خوښ نه وي.
اگر فوج اور عدلیہ سیاست میں ملوث ہوں لیکن اگر ان کے اوپر بات کی جائے تو کہا جائے کہ یہ پاکستان
فوج اور عدلیہ پر سیاست کے لاسواہ نہ کبھی او کسوک پدے اڑا پٹل نیوز رسنوی خبر او کہ ندوی وے جداد ریاست خلاف پروپیگنڈا دا تا سمراویہ نہ دا جکہ چکل سوک پر ملکی چارو کے مداخلت کوي نو پخغه به تنقید هم کیږي. دا اختیاری چ پٹل نیوز رسنوی ناسم معلومات او غلط خبرو نہ خبریږي تدی مخنیوی پکار دے او جما په خیال پناړی کې چرته هم استخباراتی درو ته داز موري نه دا ورکل شوی چې پٹل نیوز رسنوی در ریاست خلاف پروپیگنڈا کون کې خلق پګو تکری
جو ہے ان لوگوں کو ائیڈنٹیفائی کریں جو ریاست مخالف پروپیگنڈا.
د تحریک انصاف غړو په اسلام آباد کې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه رخصي کولو لپاره احتجاج کولو. د شپږم نومبر په شپه پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د دوی خلاف عملیات وکړل، یو شمېر یې ونیول او نور یې وشړل. د احتجاج ختمېدو نه پس ته تحریک انصاف د پلویانو لخوا په ټولنیزو رسنیو وویل شول چې په عملیاتو کې ځنه احتجاج کوونکي وژل شوي هم دي. حکومت دغه تورونه ردوي او د دې نوي جوړ شوي ټاسک فورس مقصد هم ښه کسان په ګوته کول دي چې دغه خبرې په ټولنیزو رسنیو کړي دي. په اسلام آباد کې د بیان د ازادۍ د پر کارکونکو ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال رډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو داسې د دروغو خبرونه خپرول چې چاته زیان ورسي د بیان د ازادۍ په زمره کې ناراضي.
د دغه دروغو سره نه صرف حکومت ته یا خلکو ته نقصان رسي بلکې آزاد ژورنالیزم ته هم غټ نقصان رسي او موږ ته په دې باندې تشویش درو. نو ټاسک فورس کچره دغه مقصد وی چې د دغه دروغو نیولو لارې منتل شي نو بیا خو زه ګڼم چې خدا او کنه دغه ټاسک فورس مطلب دا دی چې د مخالفینو نشاندهی دی وشي او هغې ته سزا میلاو شي. زه ګڼم چې دا لږ بیا د دغه موقع نه ناجایزه فایده اخیستل دي یو قسمه.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او د میډیا ماهر ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د درو خبرونه او ناسم معلومات خپرول لوی ستونزه ده. خو دا ستونزه په خغه هیوادونو کې ده چېرته چې حکومت خلکو ته سم او کره معلومات په اسانه نه ورکوي.
معاشرے کی زمون دا تاثر ہم غلط تا صدا چونکہ سوشل میڈیا غلط دا نو زکا ریاست تا سخت ورز مخمخ تی. زما پا خپل خال کے ریاست او دا ریاست پالیسین اٹھول زکوم دی دے خلقو بزد دی دب بنیاد ماندے سوشل میڈیا نہ صرف دا معلومات تے پر استعمالی گی بلکہ معلومات ویپنائز کی گی اغن ہتھیار جڑی گی او بیا اغا کی سوک دیتا نگوری صدا اختیاری او قدر ویغ او بیا دا خپل مقصد پورا کونی دے پرا آغا ریاست تا زیان ورکون غواڑی زیاد تر دا دے ذمہ داری پر ریاست تا.
پا پاکستان کے دا فروری دا اولسمی نیٹیرہ سے ایکس یعنی پخوانائی ٹویٹر تڑل شوے دے او دا تیرو دریو روز را سے انٹرنیٹ او واٹس ایپ ہم دا ستنزو سرا مختی او پسمتو گا کار نکوی. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پرون د کورمه د حالاتو د جاج اخستلو لپاره کوارت ته تللو په دې اړه لوی جرګې سره ملاقات وکړ. موړي ورسته رسنوي ته ویل چې د کورمه د جګړې هر اړخیز جاج اخستل په کار دی او په کار ته چې حالت له خلکو وسلې ټول کړل شي. دا په داسې حال کې دا چې هم پرون د کورمه ځلې تنظیمي او ځای مشرانو ویل چې په سیمه کې بشپړه دزبندي شوه او مورچې امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې دي. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې تعلیمي ادارې او بازارونه هم خلاص شوې دي. په کورمه کې د نومبر له 20مې پیل ون خطو کې د وجل شو ټول شمیر یو سلسله رښتو ته رسیدلې ده او لږونه کسان جوبل هم دي. پولیس او ځای خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا په جاني خېلو کې د بارټر یا هوان مرمۍ په چاودنو کې درې ماشومان وجل شوې دي. دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن د سپین تنګي سیمه په خپل کې ماشومان لوبې کوي او هلته د مارټر پرته ګولې پر چاودلې دي. په وجل شو کې دوه ورونه او یو د مدرسې زده کوونکی دي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغان ښځو جنکو د ملاتړ غږ کړی دی. یا تنظیم نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د افغان ښځو په زده کړو له بندیز نیولې د غږ تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او پیاوړي درېدلې دي. د طالبان حکومت داوه کوي چې د دوی د تشریح شوي اسلامي شریعت تر مخې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. ایران نن ویل چې په شام کې د خپل او پوځي سلاکارانو د ساتلو پلان لري. په 2013 کال کې په شام کې د کورنۍ جګړې لپاره رئیس تهران دغه هواد د ولس مشر بشار الاسد ملاتړ کوي. وای چې د دمشق په بلنه په شام کې خپل پوځي سلاکاران ځای پر ځای کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په تهران کې ویل چې ایرانی پوځي سلاکاران مخکې هم په شام کې وو، دا مهال هم شته او پاینده کې به هم د شامي حکومت په خوخه حالت موجود وي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنې نړیوالو ریپورتونو ته. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا څنګه ویل دي چې افغان خځې او جنکې د طالبانو لبیا واکمنې دورې سه لګنو مشکلاتو او زور زیاتیو سره مخ دي او په کار د چ ملاتړ یوشي. دغه تنظیم د یو غوښتنلیک په پیلولو سره له خلکو غوښتي چې د افغان خځو ملاتړ وخی. دا غوښتنلیک د جنسیت په بنیاد د تاو تریخوالي د پایتر سوالو د شپاره سرزنی کمپاین په لړ کې په لار چول شوې ده. په دې حق له نور تفصيل سفیر الله ستانک زیاتر کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګ ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی افغان خځې پر زده کړو لبندیز نیولې د غاک تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. د سازمان د یکشمې پروس په خپل اکسپانه د پیغام خبر کړي. په دغه پیغام کې د هغه غوښتن لیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان خځو ملاتړ او د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوې چې د افغان خځو په وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي سره د بارزی لپاره په غوښتن لیک باندې آنلاین امضای وشي. څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغند اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای، بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم له مخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر له طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي شینکی کړو خیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین باندې د کمپاین چلول او غوښتنلیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مسرت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداري ورکوي تر څو پورې احساس دي مسؤلیت وکي او هر ټول هغه اقدامات تر سره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او مېرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender based violence runs deep in Afghanistan.
پاکستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یادیږي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. د 13 پنجشنبه د نومبر 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیې نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغه نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیې هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2022 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څیړنو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څیړنو پایلې هم اعلان کړي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
په پیښور کې د چکن ګونیا په نوم ناروغي شپږ کیسونه ریکارډ شوي. ډاکټران وایي چې دا وایرس یو خاص ډول د ماشی له وجې خوريږي. د روغتي ادارې چارواکي وایي له دې ناروغي څخه د بشکېدو لپاره اقدامات او د پوهاوی پروګرامونه پیل کړي دي. د چکن ګونیا په علاماتو کې تبا او د جوړونو دردونه شامل دي. په دې حق نور حال له پیښور زموږ خبریاله اسما ګل راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د چکنګونیا د مخنیوي لپاره د سارنې څنګه مشر ډاکټر مصویر خان د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو تخپل خبر کې ویل د دې ناروغي د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړی دی او د خلکو د پوهاوي لپاره یې کار پیل کړی.
په دې باندې محکمې صحت خیبر پختونخوا خپل ټیم ډیپلای کوي چې موږ سره د ضلع ډیستریکټ هیلث افیسر ټیم هم موږ سره شامل شو. موږ هغه علاقې ته لاړو اور هلته نه موږ د خلکو نه چې دې تپوسونه وکړل د بیماری باره کې او بیا چې کم کسان بیمار وو د هغې نه موږ د وینې سمپل واخلو. هغې نه پس زموږ د پبلک هیلث ریفرنس لیب چې دی هغه د دې خبرې تصدیق وکړو چې هغه کې د شپږ کسانو په وینه کې چې د چکنګونیا وایرس چې دی د هغه موجودګي کې ظاهر شو.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا تیر اونۍ د پیښور ضلع د صحت افسرانو ته په ورکړل شوي اعلامې کې ویل شوي چې د خیبر میډیکل پوهنتون تایید کړی دی د دې وایرس په چټکۍ سره خپرېدل د عامې روغتیا لپاره خطره ده. د چکنګونیا ناروغي یا دا وایرس څنګه خپریږي؟ د خیبر پختونخوا د خپریدونکو ناروغو د مخنیوي ډاکټر عتیق خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې چکنګونیا د ډینګي په څیر خپریدونکې ناروغي ده. هغه زیاته کړه دا وایرس ته یو مخصوصه ماشی د چچلو نه خپریږي او د دې ناروغي په نخو کې تیز تبا، د سر او بندونو درد، د بدن خارښ یا دانې شامل دي او دا نخي دا وایرس ته انتقالېدو نه درېو نه تر اوو ورځو کې ښکار کیږي.
دا هم یو ماشه دی د اغینه د خوريږي او د کی سیویریټي په دی کی هډیک ډیر زیاتی، جاینټس پین پکی، مسل پین ورکی، فیور پکی ډیر سیویر فیوري، دا د چي باډي چې کومینه بالکل لوز وي تقریبا څنګه چې په دی ډینګي کې دا مسلز پین او دا ټولي کې انده کسي پدی کی هم وي خو د دې هم څنګه چې دا غي ټریټمنټ نشته نو د دې هم ټریټمنټ داسي شته نه لکه
د پوهانو په وینا تیز تبا، ناڅاپه تبا او د جسم په هډوکو سخت دردونه د چکنګونیا تر ټولو ځانګړې نښې دي او دا دردونه څو اونۍ یا میاشتې هم دوام لرلی شي. ډاکټر تتی خان زیاته کړې چې په وخت درملنه نه کېدل او د ډاکټر د مشورې پرته دوایانې کارولو له کبله د ناروغانو د ژوند خطر پکې هم وي.
د دې چې کوم بایټ ټایم دی نو غم لکم د کسې دي څنګه چې د ملیریا او د ډینګي دي سحر نور خاطر ټایم کې او مازیګر نور پریوت ټایم کې پریوینشن یې بس دا دی چې سړی ځان د دې وختونو نه وساتي، داسې کور نه بهر ته یا د کمرې نه بهر ته ونځي چې دا ماشی ونخري. نو دا زیات فلوئید ورکول پکار دي چې څومره فلوئید دي ته ورکول شي. دا کوپرا پکې د ډېر ښه کوي، نیمبو او کوپرا او دا سیزونه پکې ډېر ښه کار کوي په هوم ریمډیز کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر اوسه د چکنګونیا د مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړي؟ په دې اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سارنې افسر ډاکټر مصویر خان بیا مشال ریډیو ته ویل عام خلکو ته یې د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی چې خلکو ته لارښوونه وشي چې د مچردانو استعمال یقیني کړي. نوموړي زیاته کړې چې په ټولو ضلعو کې روغتیايي افسرانو ماشومانو ته د ناروغي په اړه د اقداماتو اخستلو سپارښتنه شوې ده. د خلکو د پوهاوي لپاره د ماشو پر ضد سپری کولو او نور تدابیر هم اخستل کیږي.
مونگ محکمہ صحت خیبر پختونخوا دا خپل یو ذمہ داری وګڼل چې مونږ په چکنګونیا په باره کې چې د خپل عوام چې د هغوی له لږ آگاهي ورکړو چې د چکنګونیا وایرس صحیح او چکنګونیا هلته مونږ په ریسپانس سټریټجي کې چې د میډیکل کیمپ هم وکړو. نور خلک هم مونږ وکتل چې چا چا ته دا سمپټمس دي آی ته مچردانی هم تقسیم شو ورسره ورسره هلته ایکټیو آی آر ایس او فاګنګ هم وشو چې پای لکه چې کم ماشی دي چې د هغوی خاتمه کولی شو.
د پوهانو په وینا په دې ورځو کې باید خلک په پوره بدن جامې واچوي، یعنی لاسونه خپې پټ وساتي، د ماشو پر ضد کریمونه یا لوشن کاروي، او که څوک د ناروغۍ نښې ولري نو زر تر زره دې روغتون ته لاړ شي. د روغتیایي چارواکو په وینا د ناروغۍ په وخت نه کنټرولېدل به د خلکو ژوند لپاره خطرناک شي، خو د ټولنې په ګډو هڅو او احتیاطي تدبیرونو په عملي کولو سره د دې وایرس خپرېدل کمېدای شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلې دي چې په دغه صوبه کې د ایچ آی وی وایرس د متاثر شوو شمیره له 8000 وخت ده. د یادې ادارې چارواکو دا هم ویل چې په خیبر پښتونخوا کې دا مهال د ایچ آی وی د درملنې لپاره 14 مرکزونه دي چې په کې وړیا درملنه کیږي. دا چې د ایچ آی وی وایرس د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي سبب ده. د شبیر احمد جان رپورت کې تفصیل ورو.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري شمیرو تر مخه 8000 سیوا د ایچ آی وی ایډز ناروغ دي چې پکې زنانه، نارینه او نرخزیان شامل دي. دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ایچ آی وی ایډز پروګرام پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر طارق حیات مشال لیډو ته په دې باب لوي.
دا ټایم موږ سره په صوبه خیبر پختونخوا کې 2005 نه ټوټل کیسز چې کم دي هغه دي 8355 تر دې ورځې پورې چې تیر کال مقابله کې د کیسونو اولموست سیم دي. زه دا خبره تاسو ته کوم چې موږ تر تیر کال دسمبر 2023 پورې موږ سره د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټر او تعداد په صوبه خیبر پختونخوا کې شپږ وو. اوس موږ سره په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټر او تعداد 43 دی. کوم کې چې مفت علاج، مفت کاونسلنګ او مفت سکریننګ کیږي لګیا دي.
نو موږ ځاتې وی چې د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه د کیسونو د نه هم سیوا دي، خو ډیر پکې د ټولنې د فشار او بدنامۍ لویری ښکارا کول نغواړي. د کم لوي چې دوی دغه ناروغي د مرګ خلې لیوسی. دوی ځاتې وی چې ضروري دا چې جنسی اړیکو لوجه دا ناروغي ولګي، بلکې یو شمیر نور اسباب دي چې ردی ناروغه سبب ګرځي.
معاشره کې دا انصر دی چې ایچ آی وی چې کوم دی یا ایډز چې کوم دی دا داسې کسانو ته لګي چې کوم غلط کارونه کوي، ان سیف سیکشوال بیهیویر دی او غیر محفوظ جنسی تعلق چې ستوي. حالانکه اوس دا نه ده، په دنیا کې کانسپټ مکمل جن شوی دی چې څونه کیسز ان سیف سیکشوال پریکټس ته وږي، هغه مر کیسز چې کوم دی دیته د تیزدار آلاتو د وږي چې کوم دی ایچ آی وی مریض استعمال کړي، بشک هغه د ستن وی نیډل دی وی سرنج دی وی په بیوټی پارلر او کې دا غوګونه په سوري کې دا آلات وی ایچ آی وی پوزټیو مور کوي. دا غنه چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته کې دي شي.
د پیښور اتسلوي خلک نه پلو شوای چې ټول عمر یې ایډز ناروغي سره د علاج او دارو لاره جنگ وکاو او اوس خو صحتمن ژوند سره د بچو تیروي او باید خلق رویه سمې کړي او حکومت د دوی د ایډز ناروغي نه په صحیح توګه خبر کړي. نو موري په پیښور کې د ایډز ناروغو د سازمان مشري هم کوي.
96 نه پوزټیو يم، زما تقریبا 48 ایج شو او زه ټول کور کارونم کوم، زه د افیس مطلب جاب کوم. نو بیماری انسان نه مړکی، رویه انسان مړکی. دغه خلکو ته چې دانه معلومات ورکړي شي، دانه چې به دې خلکو سره خره وي او ساته دا بیماری څنګه لګي د اغه معلومات وته ملاو شي. زه بالکل اخري سټیج نه روچت شم. ډیرو ډاکټرانو به وکړو نه غي به چې دې ته د دوا ضرورت دی، د دوی ضرورت نه دی. نو الحمدلله الحمدلله چې زه ښه هیلدی ژوند تیرم. ما ته بل ټرانسفیوژن شو سرجری دوران کې، په غیر ما پوزټیو شوم. ما دې دوران کې بیا ما چې دې بچی میں پیدا کو اور بچی میں یو کلاس 7 کے سبق ہوئی یو کلاس 6 کے دا او خخکل جون تے رہو
تے پہانو پوینا دا وائرل انفیکشن دے کم چ وجود تراشی او پ وقت تشخیص بیا درملن ونشی نو دا ناروغی سیوا شی او بیا اخر کے لا علاج شی دی وی ایچ آئی وی ایڈز سوک نو وجنی خود انسانی بدن دا ناروغو خلاف مدافعتی نظام دومره کمزور کړي چې هر یو ناروغي به انسان پاسانه وجلی شي نو باید د دوی په وخت تغه سرکاري مرکزونو سره تماس ونیول شي چرته چې نه یوازې د دوی نوم او په جنگلو پټ ساتل شي ورسره هر ډول دارو درملنه مکمل ویډیا ورکول کیږي او ټیسټونه هم د سرکاري نېشنل ایډز کنټرول پروګرام شمیرو تر مخه تر دې دمه ټول هواد کې 2.2 میلیون خلک د ایډز ناروغي ښکار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خبر کې وی غیر سرکاري ادارې کروندګرو ته د کروندې د نوو طریقو په اړه پوهاوی ورکړی او فصلونو د ودې لپاره ورته تخمونه هم ورسره سره ورکړی ده. د پرمختیايي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه یې په باړه کې له 200 څخه زیاتو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د خبر ولس د پروژې هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دغه جنگځپلو سیمو کې د شاړو ځمکو د آبادۍ او کاروندګرو د ژوند خکول لپاره عملی ګامونه واخلي. په دې اړه تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د نېشنل انټیګریټډ ډیولپمنٹ اسوسییشن په نوم پرمختیايي ادارې د خیبر څنګ مشر امیر محمد مشال ریډیو ته ویل چې دوی په باړه کې زرعی پیداوار زیاتولو لپاره کاروندګرو ته د غنمو تخم سرا او زنک سلفیټ ورکړی او د کارنې جدید تربیت هم ورکړای.
اوس دا کوم اکټیویټی چې شوه دا پدې کې زمونږ 200 زمیداران بینیفیټ شوی دي. کوم چې سمال هولډر اکټیویټی نوم دی او د دې مقصد دا دی چې مطلب هغه زمیداران چې کوم د اناج او غنم چې کوم پیدا کوي او د خپل خوراک د لپاره استعمالوي د دې نوم سره لیکړی دي او د خپل خوراک د لپاره دا کوم پیداوار چې کیږي استعمالوي دا موږ نورم خکو او د دې پیداوار چې کوم نه د نام سیوا کو د سره به ان شاء الله چې زمونږ چې کوم دا فوډ سکیورټی دا ان شاء الله ته وخت سره بخکیږي.
د باډي سپین خبر سیمی یو کاروندګر او رنگسه به پردې وای چې په تیر بدمنه او کډوالې کې پټي ویجاړ شوی او د فصلونو کارولو نه تر وګدې مودې پورې محرومه پاتې شوی.
د مو علاقه مختلف قسمه اپریشن اولا دغه وجنا د مو چې کم پیداوار او هغه ډیر زیات متاثر شول خلک ډیر زیات غربت شکار شول او په ټوله مو په هغه طریقه باندې هغه سره او هغه سیستم او هغه سي دګبال یې مو ونه کړو. صرف وبې مرکوله خو یو بوسا وسرا وسرا د سره ضرورت او مختلف ټایم کې تقریبا د 10 سال نه مو د پیداوار لول متاثر وو.
یو بل کاروندګر کاشف محمود پردای وای چې په باړه کې لا هم ډیر اسما کې شاډې پرتی دي او په کار ده د خیبر زراعت محکمه او نه دولتي ادارې د کاروندګرو سره کومک وکړي او ټول اسما ورتا آباد کړل شي.
مونږ امید کوو چې دا نه شکم کور کوي دا نور هم په خپل طریقې سره نور هم بهترین وچلای او خلکو له نور هم فائدہ لاویر کی. ځکه چې دا خلک زراعت پېښه دي له زراعت سره تعلق دی او د رزګور زیاته ذریعہ انده فصلونه پټي زراعت دي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې د دفتر د چارواکو په وینا په باړه کې په 1500 کالونو کې خوښه 400 اکړه زمکه هوا راکړي هلته د مشرومو یا خریډي پیداوار کامیابه تجربه کړي او ځایی کروندګروي حاصلات مارکیټونو ته وړل پیل کړي او په ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړي او میوه ترې حاصل کړي او په خواوشا 200 اکړه ځمکه باندې پیاز هم لګولي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. په داسې حال کې چې پاکستان لتیرو سو کلونو راهیسې د برېښنا یا بجلی او انرژي له کمښت سره مخامخ دی، پکې د لمرینې انرژي یا سولر انرژي بازار ډیر تود شوی دی. پاکستان په لوی کچ له چینا د شمسی بجلی پیداوار لپاره شیشه راغواړي. د بجلی لوړو بیلونو د دغه هیواد ډېرې اتره اوسیدونکو په خپل کورونو، دکانونو او کارخانو کې د شمسي توانایي نظام لګولو ته اړ کړی دی. د داود خټک ریپورت د برېښنایي ماشينونو د مرمت یو کارګر په غک پیلېږي.
دا غک په مردان کې د بجلی د ماشينونو جوړونکو ګلاب شیر دی، چوای د برېښنا لوډ شیډنګ او زیات نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکو شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغو هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو، بلکې د میاشتې د بل پیسې هم بچت شو.
ګوره لکه مونږ به د میاشتې خو ته ما وې کنه ته کم سه کم 5000-6000 روپۍ به ما پسې بل لاړل، نو دې کله ډېر زیات یو کم 5000 روپۍ شیشه دا 3000 روپۍ چې کم نه دا پاتې شو، نو نه 1000 روپۍ چې دا خرج کم نه ما په هغه کار روان یو.
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. اور اوس خبره ده چې چا وسو شو لکه زما په خپل دا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی د ماته، بل ما پسې په خپل چې کوم دی مخ کې د نن 5 سال یا 6 سال مخ کې 5000 راته، هغه اوس چې بیا سو وخت پس 10000 ته لړ 15 ته اوس 22000 پورې ما ورکاو.
د سوابه ضلع د شوی اړي اوسیدونکو ابرار خان چې لتیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای ل 2013 را پدې خوا ځای خلکو په لویه کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده.
د 20 کال چې کم دی د 20 کال پر اوس کال د سولر د ډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده د مین وجې دا چې بجلی پاکستان کې ډیر ګران ده او دوی خبر ته چشتم نه لوډ شیډنګ زیات زیات خلک تنگ دي زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دي لکه پسلونه دي دغه دي کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار ته پیدا شوه.
دا یو نه مل بدل دی
دا هغه نمونګه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونګه سولر لګې دو سره 300,000 روپے بل کم شو. پدې معنی زمونګه 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله 1.5 کروڑ روپے. او پدې کې زمونګه روزانه چې کله سلیرا دی زمونګه لنه یو الله خبر دی. لکه زمونګه دې لپاره چې کوم دې زمونګه سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوې دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پښتونخوا کې د ماربلو په 3,800 کارخانو کې یوازې 2,500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي.
په 3,500 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سی واشو یې نو هغه شان ور سره ټیکس سی واشو دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ په بجلی په بل کې راځي. نو دا غیره وجه د حالات دی نه هیڅ تور څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړ دي، سواد کیم ولاړ دي، او جانګيري کیم ډېر کارخانه ودرې دي. اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ما ته سلک ډېر ریلیف ملاويږي. لکه زموږ شل لکه بل لاتلو نو شل لکه پدې اوس 2,200,000 روپے بل لازم.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده، خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتی ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشی قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي، نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړي دي، حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشی قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او د اوبو راویستلو لپاره بجلی کاروي، خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنۍ د بجلی بل نشي ورکولی، او د بجلی کمپنۍ ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی. نو موږ دې ته گردشی قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمې راغلی دی، او که دا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دي، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
کپ زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپیچ بین کال
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.